مشال رادیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشي وخت په خبر کې د سهار لس بجې دي او دلته په پرا کې د سهار پوره و بجې دي. تاسو د مشال رادیو پر لپسې نه ساته خبرونه اوري. سلام پښتون په خبرونه مو وریدل او په دې خبرونه کې درته د غنو خبري رپورټونو ترڅنګ کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري هم لرو. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه به وورو. د دې سات خبرونه درته عبدالحیکا کډ وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کراچي کې نامعلومه وسوالو د متحده قومي مومنت د صوبای اسمبلی په خوانی غړي وژلې او بل خوانن په ټوسین کې د کورشمیرنې پر ضد هړتال دی. د لیبیا واکمن کرنل قذافی ویلي چې له نیټو سره خبرو اترو ته تیار دی چې دا ډول د ځواکونو پر ضد د سازمان هوایي بریدونه پای ته ورسیږي. د شام د بشري حقوقو ډلې وایي د جمعې پر ورځ امنیتي ځواکونو د صدر بشار الاسد پر ضد مظاهره کوونکي تر شپږ زیات کسان وژلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبی ریاست الاباما سفر کړی چرته چې طوفان او بادوباران یو شمېر کسان وژلي. د امریکا فوج وایي چې هغه عسکر چې په زرګونو پټ حکومتي دستاویزونه ترلاسه کړي وو او وروسته په ویکیلیپس کې خپاره کړل اوس محاکمې ته د وړاندې کېدو لپاره جوګه دی. د خبرونو تفصیل. په کراچي کې نامعلومه وسلوالو د متحده قومي مومنت د صوبای اسمبلی په خوانی غړي وژلې دي. پولیس وایي چې شیخ لیاقت علي په خپل گاډي کې روانو چې له ابو الحسن اصفهاني روډ سره وسلوالو په ډز وښتلې. دغه په وینا ګولې په سینې کې لګېدلې دي او هسپتال ته تر رسولو لمخه سا ورکړه. بل خوانن په ټول سند کې د کورشمیرنې پر ضد هړتال دی. د هړتال د سند کمپرسته ګوندونو لخوا اعلان شوی دی چې هرتال د سند کمپرسو ګوندونو لخوا اعلان شوی چې تور لګوي چې په کورشمیرنه کې سندان سم نه دی رېجستره شوی. ورسته ریپورتونه وايي چې پټرول صوبا کې بازارونه بند دي. البته په ځینو سیمو کې یزوی هرتال دی. د لیک بیا واکمن کرنل قذافی ویلي چې له نیټو سره خبرو اترو ته تیار دي چې دا ډول د ځواکونو پر ضد د نیټو هوایي بریدونه پای ته ورسیږي. نن په ټلویزیون باندې په خپل وینا کې کرنل قذافی ویل چې د ځواکونو اوربند کول ته تیار دي. خو البته ویل چې په شخړه کې شکیلو ټولې ډلې باید د یو تړون لمخې ډزبندې وکړي. کرنل قذافی ویل چې واک پرې شولو او هیواد څخه د وتلو اراده نه لري او کچرته نیټو خپل هوایي بریدونه ودروي نو د لیبیا ولس به د خپل ستونزو په خپل د حل کولو صلاح یت ولری. د شام د بشری حقوقو ډلې وایي د جمعې په ورځ امنیتي ځواکونو د صدر بشار الاسد پر ضد مظاهره کوونکي تر شپږ ته زیات کسان وژلي دي. د بشری حقوقو ډله سواسی وایي چې له دوی سره د دو شپږ ته مظاهرچانو نمونه ستا چې په ډیرا رستون لتاکیا هومز او د قدم په شارګوټي کې وژل شوی دی. د شام د بشری حقوقو یوې بلې ډلې هم د مرګ شمېره هم دومره شوډلې ده. د شام چارواکي وایي چې د جمعې پر ورځ د امنیتي ځواکونو نه عسکر د دوی په وینا د ترګرو ډلو لخوا وژل شو. د شام حکومتي خبري اژانس وایي امنیتي ځواکونو له ډیرا سره نږدې یو سل شپږ پنځوس کسان ولې دي. بلخو امریکا د شام په استخباراتي ادارې او د بشار الاسد په دوو خپلوانو باندې مالی بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دې بندیزونو مقصد صدا سی بیان کړی.
نن چې کوم بندیزونه اعلان شو مقصد یې د شام حکومت ته د خودل دي چې د دوی د رویې او ګامونو به حساب اخیستل کیږي او دوی باید هرو مرو د خپل خلکو د جایزه جذباتو او د هغو حقونو ته د احترام په لړ کې ګامونه اخیستل پیل کړي.
هیلری کلینټن. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبی ریاست الاباما سفر کړی چرته چې طوفان او بادوباران یو شمېر کسان وژلي وو. دا په شپې توکالو کې تر ټولو لوی طوفان وو. د دې طوفان له وجې د مرګ شمېره 310 ته رسیدلې چې پکې 240 د الاباما په ریاست کې وژل شوی وو. د جمعې پر ورځ ولسمشر اوباما په ټس کالوسا شارګوټي کې د وژل شو 540 کسانو له خپل خپلوانو سره ولیدل. باراک اوباما وویل چې د په ټس کالوسا کې د راغلي طوفان تبای تر دی وړاندې چری هم نه لیدلې. موږ اوس سفر تر سره کړی او زبو وایم چې ما تر اوسه پوری داسې تباہی نه ولیدلې. دا ډیره زړه بغنون کې و. موږ د جنو کسان سره خبرې کړې چې لنی کمرغه په ژوند را وتلو کې کامیاب سو، خو البته هرڅه للاسه ور کړی وو. دا ولسمشر اوباما، ولسمشر اوباما د بیا رغونې په برخه کې د مرکزی حکومت لوري د ژمن د مرستې ژمنه هم وکړه. د امریکا پوزوی چې هغه عسكر چې په زرګونو پټ حکومتي دستاویزونه تر لاسه کړي وو، ورست او ورسته په ویکیلیکس کې خبره کو، اوس له محکمې ته د وړاندې کېدو جوګه دی. د پوز ویاند ګيري ټالمن وویل چې کارپوهانو د برادلی مانینګ د صحت او نفسیات معاینه د اپریل په 2 وکړه او د جمعې په ورځ پوسول چې نوموړي محکمې ته د وړاندې کېدو جوګه دی. ویاند وویل چې د کیس د اوریدنې لپاره تر اوسه څه نیټه فیصله سوې نه ده. برادلی مانینګ باندې دا که دا تور ثبوت شو چې د امریکا له دښمنانو سره مرسته کړې، نو کېدای سي ورته د مرګ یا د عمر قید سزا واورول سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحق اکر درته وړاندې کړل په روانه خبرونه کې. په دې خبرونه کې به بیا حمله ما حسیبي شهید سره د دغو ټکو تفصیل واوري. په پاکستان کې د امریکای سفیر په کوټه کې د پښتنو قومي جرګې سره کتلې دي. د دې جرګې مشر نواب ایاز سوای
خلد ایجوکیشن ورکو د خلد زراعت بچاو کو د خلد بجلی نور پکو نو خلد په خارو کې بوختیا او لدا کې ناروا اکټیویټیز خبراو ګرځي.
په دې اړه درته بشپړې خبرې اترې لرو. په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت یو غړی وژل شوی او نن قام پرستانو په سند صوبه کې هرتال اعلان کړی دی. په پیښور نشر حال کې د امن د عالمی کانفرنس دویمه ورځ ده. په لومړۍ ورځ لیکوالانو څه مقالې لوستي.
تنو یا د افغانانو پر سینه باندې دا ډیورنډ کرښه جوړ کړی، ډیر لوی مصیبت دی جوړ کړی.
زمانه نه مقاله چوان امن په لړ کې د قانونو ترمنځ تعلقات وړي.
د پاکستان د سیاسي حالاتو جاج موهم اخیستره د پاکستان د واکمن ګوند پیپلز پارټي او د مسلم لیگ قاف ګوندونو ترمنځ د اتحاد کېدو خبرونه خبرې شوې. په پاکستان کې درته د بجلی د بایو د تیلو د بایو د زیاتوالي په اړه هم تازه حال درته درکو. د دې ترڅنګ درته د برتانیې د شاهي واده انزور هم درکو. د خبرونې ورسته برخه د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونې ته ځانګړې شوې ده. تر پایه مو بدرګه کړئ. دا هم د خبرونې لومړی رپورت. تیر ماخام د امریکای سفیر کیمرون منټر د بلوچستان د دورې پر مهال په کوټه کې له پښتون قومي جرګې سره لیده کاته کړې دي او وروسته یې له رسنیو سره خبرې اترې هم کړې دي. په دې اړه تفصیل له کوټې نه د مشال ډیو خبریال نیاز موسی خیل راکوي.
د امریکای سفیر کیمرون منټر د پښتون قومي جرګې لغړو سره د جرګې د مشر نواب ایاز جوګیزی پر کور لیده کاته وکړه او له جرګې څخه د سیمې پر بیلابیل ستونزو ځان خبر کو. د جرګې یو غړی و امریکای سفیر ته په سیمه کې د اوبو او بجلی په حق له مشکلات صدا سی بیان کړ. له جرګې سره د لیدو کتو وروسته امریکایي سفیر کیمرون منټر له خبري رسنیو سره وینا وکړه. نوموړي له جرګې سره د ملاقات په حق لوویل زه دلته پراتلو ډیر خوشاله یم. دلته له خلکو سره کتنه د هغو خلکو د پوهنې په حق له آشنا کړم کوم څوک چې د پولې د دواړو خو په قبایلي سیمو کې اوسېږي. دلته خلکو له حالاتو او د سیمې د روانو چارو په حق له خبر کړم او دا یې راسره مطرح کړه چې موږ به په راتلونکي کې څنګه په ښه توګه کار سره کوو، هغه که له بلوڅو سره وي او که له پښتنو دوستانو سره، او په دا مو هم سر سره خلاص کړو چې د پولې دواړو خو ته به موږ څنګه یو له بل سره اړیکې سره نیسو.
Whether it's with Baloch, whether it's with our Pashtun friends, and how we can coordinate even across the border.
د پاکستان او امریکا د اړیکو په حق له کیمرون منټر وویل چې د دواړو هدف او تګلارې یو ده او د دواړو کوششونه مشترکه دي.
America and Pakistan are fighting together against a common enemy.
امریکا او پاکستان په ګډه د مشترک دښمن پر ضد جنګیږي. دا دښمن هغه څوک دی کوم چې پر پاکستانیانو برید کوي، کوم چې بسونو الوزوي، او کوم چې پر امریکایانو او د هغه پر اتحادیانو او افغانانو بریدونه کوي. نو په موږ کې ټول کوشش کوي چې یو پر امنه او خوشحاله راتلونکی ولرو. هم د دغه دپاره موږ په شریکه کار سره کوو. د پاکستان راتلونکی له امداد سره نه دی تړلی، بلکې دا له اقتصادي ترقي او خوشحالۍ سره مربوط دی.
It's with economic prosperity.
د ترورزم پر ضد د پاکستان پر رول باندې کیمرون منټر زیاته کړه چې په پاکستان کې امنیتي ادارو چې کومې قربانۍ ورکړې دي، دوی هغو ته د قدر په سترګه ګوري.
There are people defending their country against the terrorists.
دلته خلک ستا کوم څوک چې د ترورستانو پر ضد د خپل وطن دفاع کوي، موږ د دې احترام او قدر کوو، او موږ د دوی د قیمتي ځانو پر بایللو د افسوس او غم څرګندونه کوو. لیکن کوم څه چې د کولو ضرورت دی، هغه دا دی چې په شریکه کار سره وکړو، او تر خپل وسه دا ممکنه کوو چې موږ جنگ وګټو او وسیمې ته امن راوړو.
To make sure that we win the fight and that we bring peace to the area.
که څه هم و بلوچستان ته د کیمرون منټر سفر د ستونزو د حل او د شو اړیکو د ټینګولو یو هڅه بلل کیږي، خو د سیړونکو په وینا امریکا له تیر کال څخه په دې هڅه کې ده چې په بلوچستان کې کونسلخانه خلاصه کړي، خو تر اوسه له حالات برابر نه ورته معلومیږي. تیره ورځ په کوټه کې د امریکې سفیر په خپله هم ورسنیو ته د دې خبرو پخلی کړی و. د ده په وینا د کونسلګرۍ بنیادي مقصد د بلوچستانو خلکو ته د ویزې اسانتیاوې ورکونه او په صوبه کې د امریکایي د پرمختګ د پروژو جاج اخستانه ده. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
و امر ریدل چې په پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون منټر په یو دورځینی سفر بلوچستان ایالت ته تللی، او هلته یې په کوټه کې د پښتنو ولس د قومي جرګې لغړو سره هم کتلی دي. د پښتنو د ولسی جرګې له مشر نواب ایاز سره مو په همدې اړه خبرې اترې کړي چې د مشال رادیو په روانو خبرونو کې به یې بیا واوري.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسې مشال رادیو اورئ. په کراچۍ کې وسلوالو د متحده قومي مومنټ د صوبایي انصب اسمبلی پخوانی غړی شیخ لیاقت علي وشلې دی. بلخوا نن د سند قومي پرستانو لخوا په ټوله سند صوبه کې هرتال اعلان شوی دی، او د دې هرتال ملاتړ هم ځینو نورو ګوندونو کړی دی. په دې او نورو موضوعاتو مو په کراچۍ کې د مشال رادیو له خبریال ظفر کریمی نه ساعت مخکې معلومات راټول کړي.
دا پیښه تېر شپه د ښار په بلسن اسپانی روډ کې رامنځته شوې ده. پولیس وایي چې نامعلومه موټر سایکل سورو په یو موټر ډزې کړې دي، چې په ترڅ کې په موټر کې ناست 45 کلن لیاقت علي قریشي وژل شوی دی. د امکیم سرچینې وایي چې لیاقت علي قریشي د دوی د ګوند د قانوني د چارو د کمیټې غړی و، او نوموړی د دې نه مخکې د دې ګوند په ټیکټ باندې د صوبایي اسمبلۍ غړی او د بلدیاتو وزیر هم پاتې شوی دی. سی بي زه به تاسو دا ووایم چې تېره ورځ د عوامي نېشنل پارټۍ ترجمان وایي چې تېر مازی د ګوند دوه غړي چې دي هغه تختول شوي وو، باید نه معلوم وسوالو لخوا هغه هم وژل شوي دي.
نو بلخوا داسې هم رپورټونه شته چې په سند صوبه کې نن هرتال اعلان شوی دی، د دې تفصیل څه دی؟
دی هسې دی د کوشمیرنه کومه سلسله چې د اپریل 15 نیټې راسه روانه وه. د سند کم قوم پرست ګوندونه چې دي هغه وایي چې دغه سلسله په سند صوبه کې په سمه توګه نه ده ترسره شوی، او هغه وایي چې سندیان او یا نور قومونه چې دلته اوسېږي هغه چونکې اکثریت دي، هغه اقلیت ښودل شوي دي، او د دې د کورونو سمه کورشمیرونه نه ده شوې، نو هغوی په دې سلسله کې هرتال اعلان کړی دی. او نن نه یوازې په کراچۍ کې بلکې په ټول سند صوبه کې ځینې ځای کې جزوي او ځینې ځایونو کې مکمل هرتال دی. بازارونه بند دي، پټرول پمپونه بند، او بیګا شپه د کراچۍ ښار په ځینې برخو کې نامعلومه کسانو د سورلو درې بسونه هم سوځولي دي. نو نن ترانسپورټرانو کې هم ویره ده، او په ښار کې ترانسپورټ د نشت برابر دی. زه به تاسو دا ووایم چې د دې هرتال حمایت چې دی عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، مسلم لیگ، نون او مذهبي کوم ګوندونه چې دي هغه ټولو د دې د حمایت اعلان کړی دی.
په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی و چې ویلي وسوالو د متحده قومي مومنټ د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی شیخ لیاقت علي وژلې دی، او نن په ټوله صوبه کې د سند صوبه کې البته قوم پرستانو لخوا د هرتال اعلان شوی دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسې مشال رادیو اوریدئ. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د یو غړي لخوا د پیښور پوهنتون په ځینو انتظامی او تدریسي غړو باندې د دې تور وروسته چې دوی خزینه طالب علمانی یا زده کوونکي تنګوي او زوروي، د خیبر پختونخوا او د پیښور پوهنتون انتظامی په ګډه د موضوع د تحقیقاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د مشال رادیو د خبریال فواد علي شاه په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د یوې غړي لخوا د پیښور پوهنتون په ځنې انتظامی او تدریسي اهلکارانو دې تور نه پس چې دوی زنانه طالب علمانې بې ځایه تنګوي، صوبایي حکومت او د یونیورسټۍ انتظامیې په شریکه یوه تحقیقاتي کمیټي جوړه کړې ده چې په دې حواله به پلټنه کوي. د صوبایي گورنر یو نماینده به هم د تحقیقاتي کمیټۍ ممبر. د پیښور یونیورسټۍ ویاند اختر امین وینا ده چې په دغه حواله ابتدایي معلومات صوبایي حکومت سره شریک کړي شوي دي او د یونیورسټۍ د استادانو ټولګي پیوټا هم د دې معاملې د بې پرې جنبې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د دې معاملې په حواله د یونیورسټۍ عمومي استادان دا نظر لري چې پیښور یونیورسټۍ د تعلیم او تحقیق په میدان کې تیرو شپېتو کالونه ډېر خدمات ترسره کړي دي او د دې ادارې په حواله داسې خبرونو نه وړاندې باید چې تحقیقات پکار وو.
نو د داسې ادارې په باره کې د هرې خبرې نه وړاندې دا سوچ کول پکاري چې یاره په دغه ادارې سره چې کوم خلک تړلي دي، که هغه استادان دي، که هغه طالب علمان دي، زنانه دي، نارینه دي یا څوک دي، هغې باندې به د دې ساسر غورځېږي. بیا چې د هغې کوم مور پلار دي، کوم فیملیز دي، او یا که هر کله داسې څه خبره ای هم، نو هغه سپېسیفیکلي هغې باندې خبره کول پکار دي، په ځای د دې چې په حیثیت مجموعي په مجموعي طور باندې ټوله اداره یا ټوله کمیونیټي بدنامه شي یا په هغې باندې څه تور لګي.
بلخوا د پیښور یونیورسټۍ طالب علمان هم د دې معاملې د تحقیقاتو غوښتنه کوي.
کم هدا پوه چې د دې مسلې تعلق دی، نو که چېرته په دې کې حقایق وي، دا خبره رښتیا وي، نو کم کسان چې په دې کې ملوث دي د هغو خلاف دې اکشن واغسته شي، او که چېرته په دې کې څوک دا خبره اسې پروپیګنډۍ یا په دې باندې اسې بلیم لګولی، نو زموږ د خپل ټیچرز له چې هغو خپل ډیپینډ وکړي، او کم کسانو چې دا مسله راچوته کړې ده په صوبایي اسمبلی کې میډیا والا ته، کم از کم د هغو خلاف بیا ډېر غټ اکشن.
په دغه حواله چې د صوبایي اسمبلی غړي نګت اورکزی چا چې دا تور لګولی و سره رابطه وشوه، نو هغې د خپلو تاثراتو څرګندولو نه انکار وکړو او وی ویل چې تحقیقات روان دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وایې، مشال ریډیو وار.
تاسې مشال رادیو اورې او سم خیبر پختونخوا ته ورځو، او هلته په نشتر پیښور نشتر حال کې د امن د کانفرنس تازه حال درته درکوو. په پیښور نشتر حال کې د پښتو نړیوال امن کانفرنس نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې اړه مو تازه حال سات مخکې د مشال رادیو له خبریال باز محمد عابد نه اخیستی دی.
نن هم په نشتر حال کې د تیرې ورځې په شان په لومبۍ ناسته کې مقالې لوستل کېږي. دا به وروسته معلومېږي چې د مقالې لیکوال څوک دي، ځکه چې هر څوک د مقالو سره راغلي دي او چاته نمبر رسېږي، هر څوک تجاویز لري، هر څوک وړاندیزونه لري. د دغې نننۍ ورځې مشر میلمه به آفتاب احمد خان شیرپا وي، د پی 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 ګوند مشر، او په دې دویمه ناسته کې به هم مقالې وي، او د مقالو نه وروسته چې مازیګر ته به خبره رسېږي، بیا به یو لړ قراردادونه وړاندې کېږي چې په دغه قراردادونو کې به ځینې مسؤلیتونو ته ولس متوجه کېږي، ځینې مسؤلیتونه به په لیکوال او شاعر او دانشور او سیاستدانانو باندې راځي، او زه اکثره به حکومت ته کېښودل کېږي چې د امن په راوستو کې د ولس سره مرسته وکړي، د پښتون قوم سره مرسته وکړي.
تېره ورځ چې کله مونږه سره خبرې وکړل عابد صاحب، نو خبره دا وه چې ډېر زیات ګڼه ګوڼه وه په حال کې نشتر حال کې، او خلکو ته حتی د ناستې ځای هم نه و، او بیرون ولاړو په لینونو کې ولاړو. نن که راته انځور راکړي چې نن څنګه دی، خلک روان دي، خلکو ګډون کړی، غونډه پیله شوې ده، او څه دغه اوس روان دي؟
دا خلق راضی دا غلطه د نشتر حال په چمنونو کې سره ناستی غونډه تمه ده چې یو ساعت پورته به شروع شي. خو نن هم هغه سي ګڼه ګونه وه په چوکیو کې ځای نه و، دا ځکه چې دا خلک چې څوک هم راغلي او د کوم ځای نه راغلي دي، دا یوازې او یوازې دغه سیمینار او دغه کنفرانس د پاره راغلي دي او په همدغه موخه باندې راغلي دي چې خپلې ستونزې سره شریکې کړي او د حل لارې راوباسي. نو نن هم هغه سي ګڼه ګونه ده.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
باز محمد عابد نمو په پیښور نشتر حال کې د پښتو د نړیوال امن کانفرنس په اړه معلومات اوریدل چې نن ورځ به د غونډې مشري آفتاب خان آفتاب احمد خان شیرپاو کوي. دا چې په لومړۍ ورځ کې څه تیر شوي دي او څنګه د لومړۍ ورځې په دویمه ناسته کې یو شمېر لیکوالانو په بیلابیلو موضوعګانو مقالې اورولې دي، دا چې دا مقالې کومې وي په دې اړه به بیا هم باز محمد عابد رپورټ ته غوښ.
د پښتو نړیوال امن کانفرنس لومړی ورځ په دوی مناسته کې ګڼ شمیر لیکوالانو خپلې مقالې په بیلابیلو موضوعاتو واورولې. صادق جړک هم یو له هغه څخه و چې مقاله یې واوروله. دا چې هغه په خپل مقاله کې اوریدونکو ته څه پیغام ورکړي مشال ریډیو ته وایي.
د پښتنو یا د افغانانو پر سینه باندې د ډیورنډ کرښه چې راخکلی ډیر لوی مصیبت دی جوړ کړی دی. د نیمه نه زیات پاکستان چې دی هغه پر مقبوضه افغانستان باندې جوړ دی. اوس که پرس کې افغانستان جوړیږي هغه پر خپلو پښو درېږي، هغه پرمختګ کوي. د هغه انسانان به ولس به سبا مطالبه کوي چې د زموږ سیمې دي مشترک رول شي او دا د هغوی اخلاقي، تاریخي، اسلامي او هر څه د هغوی یک دی. د افغانستان چې د خپلې سیمې په خپل وجود بیرته ګډې کړي. نو همدغه لویه وجه ده چې دلته د دې ځای ملټري بیوروکراسي یا سیول بیوروکراسي هغه نه غواړي افغانستان پر قرار پرېږدي.
شکیل احمد هم د خپلې مقالې محتویات له مشال ریډیو سره صدارنګي شریک کړل.
زمانه نه مقاله چې وانه هغه دا و چې د امن په لړ کې د قانونو ترمنځ تعلقات وړي کې. نو ما چې کوم د قانونو او د ولسونو چې په سب باندې په خپل منځ کې بدامنی راځي، جګړه پکې راځي، جنگ پکې راځي، هغه ټول خبرې ما په خپل مقاله کې لیکلي دي چې هغه د قانونو په خپل کې کینی او د جرګو او د امن د لارې دغه ټول خبرې چې دي دا دی واري کې.
د استاد عبد الله بختانی مقاله په دې را سرخېده چې باید هر څوک پښتو او امن اول په ځان تطبیق کړي.
په دې کانفرنس کې دوه ټکي دي، یو امن دی او پښتو دی. امن د پاره هم او پښتو د پاره هم. څوک چې امن غواړي هغه سره د پخپل داسې کارونه کوي چې هغه امن نور سره خرابېږي او هغه څه کارو کې چې امن ته فایده رسېږي. یعنی د وینا سره عمل باید ملګری شي. او څوک چې د پښتو نارې وهي، حتی امتیازات غواړي، حتی ګټې پی کوي، نو پخپل پښتو باندې ټینګ شي او د پښتو خدمت توکي.
انزورګر او پنکار جمال شاه بیا وایي چې ردی کانفرنس مثبت نتیجې به حل رامنځته شي چې د کانفرنس منسوبین ځان ته هدفونه وټاکي او په عملی توګه یې پلي کړي.
او ارځي چې پښتانه پراته دي په بدال دي، په کراچي کې ټارګټ کلینګ دی، په ډرونز دي، بمونه چاو دي، خودکشه. نو د پښتنو زما په نظر کې یو سیستماتیک جنوساید روان دی. پښتانه باید چې په داسې ځان لښ پوه کی دا ترند لار ونیست. دا ترند لار نیول د پاره دا قسم کانفرنس سي دي هغه ډېر یو مهم رول ادا کولای شي. له زدالره مو دا کانفرنس دوران به یو کوچنی کور ګروپ دی جوړ کی چې هدفونه ځان ته دغه کې شي دی. او څه چې دا زموږ نور یا پنځه یا شپږ د فون دي په دې مو مشکار کو. امید لرم چې دې بچو کی.
کالم او ډرامه نگار نورالبشر نوید چې مقالی اوریدلې وي تم لري چې کانفرنس به خي نتیجې ورکړي.
په دې کې نه یوازې د زمنګ د ادب او د کلتور او د سماج او د ساينس او داسې د نور ډیرو مسایلو په مجموعي توګه د امن په مسله باندې خبرې شوې دي، بلکې د دې مسلې نه راپېخي چې کومې نفسیاتي مسلې دي زمنګ په خلکو کې په هغه باندې په کې داسې یو خصوصي مقاله شته چې دې مسلو زمنګ په ماشومان باندې، زمنګ په زنانو باندې، حتی چې زمنګ په هغه بډاګانو باندې چې هغه په ډیرو تحریکونو کې په خپل پاتې شوې دي. خدای یو داسې مسله چې په هغه باندې نفسیاتي اثر غوردولې دي، په هغه باندې پکې یو مقاله شامل ده. زما په نظر باندې چې هر کله د نفسیاتو خبر راشي او دونه په نازکو مسلو باندې د هغه د ماهرینو رائے او تجزیه پیش شي، نو د دې خاص را چې کوم دینو زمونږه پښتنو ته د لرو بر اولسونو ته یو ډیر ښه نتایج ورکول شي.
د یادولو د چنن یعنی په 13 اپریل د کانفرنس په لومړی ناسته کې مقالې اورول کیږي او بیا به د هغو مقالو پر وړاندې کې د پوهانو تر سارنې لاندې یو شمیر قراردادونه وړاندې کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په پاکستان کې د واکمن پیپلز ګوند او د مسلم لیگ قائد اعظم ترمنځ د کیدونکو اتحاد په اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر اشوق ایوان ویلي چې په راتلونکو دوه ورځو کې په مهم پرمختګونه وشي. په دې او دا چې د پاکستان د تیلو ادارې اوګرا د تیلو د بیو د زیاتولو وړاندیز کړی دی، سات مخکې مو تازه حل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال عالمزیب خان اخیستی.
تور جراسی د پاکستان مسلم لیگ کاف او داشان د پیپل ګوند ترمنځ کوم خبري اترې روانې دي. په دې کې 13 شپه چې فرمخته شوې ده، په هغه ټوله کې مهمه خبره بیګاش په د چوزري شجاع د مسلم لیگ کاف ګوند چې مشر دی، داغه او د هغه سره د فیصل صالح حیات د پاکستان صدر او د وی پارټي ګوند مشر آصف زرداری سره لیدل کاته شو. دغه لیدل کاته چې کوم وخت روانو، نو په هغه وخت د پیپل پارټي مشر او دا وخت د اطلاعات چې کوم وزیر ده فردوس آشکاوان، هغه هم د مطبوعاتو سره خبرې وکړې، وزیر اعظم هم وکړې. فردوس آشکاوان په خپلو خبرو کې ویلي چې دا کومې خبرې اترې روانې دي د صدر سره د دې مسلم لیگ کاف ګوند، نو په دې اړه به راتلونکي یعنی بیګاش په هغه راتلونکي دوه اویا ګنټې یا درې ورځې ویلې وي، یعنی اوس تقریبا دوه نیمې ورځې پاتې شوې. په دې کې به ټول چې کوم حالات دي هغه به صفه شي او تاسو ته به پته ولګي چې مسلم لیگ کاف او پیپل پارټي به په کومو کومو شرطونو په راتلونکي وخت کې ملګرتیا کوي، اتحاد به کوي. د هغې سره سره د مسلم لیگ کاف چې کوم مشر دی فیصل صالح حیات، هغه دغه ملاقات نه مخکې چې کوم دی مطبوعاتو ته ویلي وو چې دوی ته چې کوم دی د پیپل پارټي طرفه د ډیپټي وزیر اعظم چې کوم عهده ده کوم څوکۍ ده، د هغې چې کوم دی هغه هم شوی دی چې دا به هم دوی له ورکوي، دغه شان وزارتونه به هم ورکوي.
د پاکستان د تیلو ادارې اوګرا هم د تیلو د بیو د زیاتولو وړاندیز کړی دی، نو په دې اړه تازه څه دي؟
دغه شپه چې کوم دی د تیلو د کوم قیمتونه دي هغه چې بهر لاندې کوي کومه اداره ده حکومتي اوګرا، هغه چې کوم دی یو تجویز چې کوم دی وزارت پیټرولیم یعنی پیټرولیم چې کوم وزارت دی هغه ته وړاندې کړی دی چې چونکې دا وخت چې کوم دی د نړیوالې منډې کې امکان څرګندېږي چې تیل نن بیا ګران شي، ځکه چې د بلې میاشتې لومړۍ ورځ ده، نو سبا نو که دغه تیل ګران شو نو د هغې نه به تقریبا 12 اربع روپۍ د دوی په خزانه باندې بوج غورځېږي، بوج برسي. دغه 12 اربع روپۍ لپاره د خزانې په کنټرول کولو لپاره به دوی چې کوم دی نو شپږ فیصد نن مازدیګر نن ماسپښین یو څه ټایم دغه تجویز دي کړه حکومت ته چې دا اعلان وکړي چې د نن نه په یو لیټر پټرولو کې د 15 تر 16 روپیو پورې چې کوم شپږ فیصد هم دا جوړیږي، یعنی دا تیل ګران کړی شي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال عالمزیب خان رپورټ مو اوریده، او له همدې سره د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې ریاض موسی خیل کتنه کړې ده.
نن د مختلفو ژبو ورځپاڼو مختلفو موضوعاتو ته کتنه کړې ده، چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه د وزیر اعظم د خولې په سرخۍ کې لیکي چې د ډرون بریدونو اودرولو لپاره امریکې سره جنگ نشو کولی. دغه شان جنگ ورځپاڼه په سرخۍ کې لیکي چې سپریم کورټ ویلي دي چې حکومت ته د بدلو نوټیفیکیشن واپس واخلي، ګنې عدالت بعد د دې د منسوخولو حکم ورکړي. ورځپاڼه مشرق د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د خولې وایي چې موږ خپلې مسلې په خپله حل کولی شو او د دې لپاره د بل چا د وینا ضرورت نشته. ورځپاڼه نوی وخت لیکي چې پاکستان د کروز میزایل هتف اتم رات کامیاب تجربه کړې ده. دا توغندې تر 3.5 سوه کیلومتره پورې خپل هدف پنخه کولی شي، او د دې ترڅنګ د ټولو ورځپاڼو مشترک خبر دا دی چې د برتانیې د شاهزاده ویلیم او کیټ میډلټن واده شوی دی. د دې ترڅنګ اداریو کې نن د مشرق ورځپاڼې اداریه مردان کې د پولیسو د لاسه وجلې شوي 12 جمعه د زده کوونکي په اړه ده. اداریه وایي چې 13 ورځو کې د مردان سره نږدې سیمه ساول ډیر کې د پولیسو د لاسه په موټر سایکل سورو د ډزو له امله یو تن مړ او دو جوبل شو. د پولیسو وینا وه چې دا د ترهګرو ملګري وو او په هغوی یې ډزې وکړې چې جوابي ډزو کې وجلې شو. حالانکه دا کسان د 12 جمعه د پرچې ورکولو وروسته کور ته روان وو او په پیښې د سیمې خلکو د پولیسو خلاف احتجاج هم وکړو. ادارې مخکې وایي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پولیسو کردار په سر سترګو خولې د دې په شا دی پولیسو ته د وجلو لایسنس ورنکړي شي، او باید چې د پولیسو مشر د دې پیښې نوټس واخلي او جرم کې ککړو پولیسوالو ته سزا ورکړي چې دا شان د اولس او پولیس ترمنځ فاصله پیدا نشي. شي. د دې ترڅنګ نوی وخت ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د اولسي سیاست دا وکونکي پیپلز ګوند د اولس ژوند ګران کړی دی او د بجټ نه وړاندې د نیپرا لخوا یو روپۍ یونټ بجلی ګرانول په اولس د یو تندر راغورځول دي. اداریه لیکي چې ملک کې د وړاندې نه بیروزګاري ده، ګراني زیاته ده، تجارت او کار کرونده مخ په زوال ده او کارخانې بندې دي، او دغه وجه ده چې 200 سرمایه کارانو خپلې کارخانې بنگلادیش ته او 15 سریلنکا ته یوړي. د یو رپورټ تر مخه 1500 او یو کم اتیا صنعتونه بند شوي دي چې ورسره په زرګونو خلک بیروزګار دي. اداریه اخره کې وایي چې دا به څومره ښه وه که حکومت د فیول ایډجسټمنټ په ځای خپل لګښتونه کم کړي وو او غلا غلطې، کرپشن، بډې رشوتونه او کمیشن کې یې کمی راوستې وو، نو دا به نه یوازې د ولس بلکې په خپله د حکومت هم په ګټو کې وه.
د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته مو کتنه اورېده او له همدې سره د خبرونې دویمې برخې ته رسېدلی یو. لس نیمې بجې دي او عبدالحی کاکړ درته د خبرونو لنډیز وایي.
کراچی کې نامعلومو وسلوالو د متحده کومنمنت د صوبایي اسمبلی په خوانې غړي وژلې او بلخوا په سند کې د کوشمیرن پرزت د سندي کمپرستانو لخوا هړتال دی. د لیبیا واکمن کرنل قذافی ویلي چې له نیټو سره خبرو اترو ته تیار دی چې دا ډول د ځواکونو پرزت د نیټو هوایي بریدونو پای ته ورسیږي. د شام د بشري حقوقو ډلې وایي د جمعې په ورځ امنیتي ځواکونو د بشار الاسد پرزت مظاهره کوونکي تر شپېته زیات کسان وژلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبي ریاست الاباما سفر کړی چېرته چې طوفان او باد و باران یو شمېر کسان وژلي دي. د امریکا پوځ وایي چې هغه عسکر چې په زرګونو پټ حکومتي دستاویزونه ترلاسه کړي وو او وروسته یې په ویکیلیکس کې خپاره شو اوس محاکمې ته د وړاندې کېدو توګه دی. پینټاګون په خپل نوي رپورت کې ویلي چې په امریکا چې امریکا او اتحادیانو یې د افغانستان په جګړه کې ډېر ښکاره پرمختګ کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې کیترین آشتن تیروني په ایران کې ماشومانو ته د خلکو په مینځ کې د پانسي ورکولو غندنه کړې ده.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. په دې دویمه برخه کې د رواني خبرونې تاسو د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې کلتور او ادب ته مخه کړو درته د برتانیې د شاهزاده ویلیام د واده انزور درکو. د برتانیې شاهزاده ویلیام له خپلې ملګری کیټ سره واده کړی دی. دا واده په غونډه کې په زورګونو خلکو برخه واخیسته او شاوخوا دوه عربو خلکو دا واده په ژوندۍ بڼه په بیلابیلو ټلویزیونونو کې وکړو. واده د انګلستان په پلازمینې لندن کې شوې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څنګه رپورت له پامیر ساحل اورو چې دا واده په ځانګړي موسیقي پیلېږي.
د برېټانیا شاهزاده ویلیام ل خپل پخوانی ملګری کیټ سره د هیواد په پلازمینه لندن کې واده کړی دی چې شاوخوا دوه عرب خلکو د ټلویزیون لاري لیدل دي. د انګلستان د کلیسا مشر پادری او روحاني مشر روان ویلیامز د واده مشري کړی دا او نکاح یې داسې وویل:
to live together according to God's law in the
واده کې کیټ ساده د سپینو اوګدو لستونو کالی غوستول. د هغه میړه ویلیام د 28 کالونو دی او په واده کې د آیرلند د پوج سره کالی غوستول. په سلګونو مینوال د واده په مراسمو کې ګډون د پار راغلی ول او په لاسونو کې د برېټانیې بیرغ نیولای وو او بار بار خزاو. لبیلابلو هیوادونو شاوخوا شپږ لکه کسان د واده د ننداري لپاره راغلی ول. د ویلیام پلار او مور له یو بل طلاق اخیسته وو او د نوموړي مور شاهزادګۍ ډیانا په 1996 زیږیز کال کې د شپږ دیرشو کالونو په عمر کې د سرک په پیښه کې وژل شوې وه. یو زده کوونکی چې نینا نومیږي له امریکا د دې واده د لیدلو لپاره لندن ته راغلې وه.
زما الوتکه چې پر هوایي ډګر کښته سوه نو زه راسن په بس کې دلته راغلم.
یوه بله ښځه چې جوانا شین نومیږي هم د واده لپاره راغلې وه.
هر ځای خلک در سره خبرې کوي. موږ چې را روان وو نو د لاریو ټیکسیانو ډرایورانو لاسونه خوځول او چیغې یې وهلې. نو رښتیا دا ډېر ښایسته دی. زما په اند دا هغه شی دی چې موږ ورته اړتیا لرو.
په ټوله برېټانیا کې تر واده وروسته به په کوڅو کې شاوخوا پینزه زره جشنونه کیگی. دا شازاده ویلیام خزا کیت دا نهشتو کالونه دا افدا پا تیرو درینیم سوا کالونه که لمره عام خزاده چه لیو شازاده سره واده شویده. اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو مشال رادیو اوري. په امریکا کې د مذهبي ازادیو یو خپلواک کمیسون د اوباما ادارې د بهرنیو چارو وزارت او کانګرس ته تیر ورځ په خپل کلنیز رپورت کې وړاندیز کړی دی چې د پاکستان په ګډون یو شمېر نور هیوادونه دي په هغه نوملړ کې شامل کړي چې مذهبي ازادۍ پکې نشته دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت د مجید بابر ناورو.
په امریکا کې د مذهبي ازادو په اړه یو کمیشن اوباما ادارې ته یو وړاندیز لیږلی دی. په دغه وړاندیز کې دوی د اوباما ادارې نه غوښتنه کړې ده چې مصر دی د بد نه بدترین هغو هیوادونو په فهرست کې واچول شي چرته چې مذهبي ازادۍ نشته، ځکه چې په دې وروستو کې په عیسوي مذهبو بریدونه زیات شوي دي او په دغه هیواد کې یو داسې کلتور رامنځته شوی دی چې د برید کوونکو په ضد هیڅ کاروایی نه کیږي. دغه کمیشن په خپل کلیز راپور کې د 28 هغه هیوادونو ذکر کړی دی چرته چې مذهبي ازادۍ نشته. په دغو هیوادونو کې ازبکستان، ترکمنستان، ایران او د پاکستان نمونه هم شامل کړی شوی دی. دغه کمیسیون چې د نړیوالو مذهبي ازادو د یو قانوني شک تر مخه په 1998 کې جوړ شوی دی او پکې د بیلابیلو ګوندونو نمائندګي هم شته. دوی هر کال د امریکا ولسمشر، د بهرنیو چارو وزارت او کانګرس ته وړاندیزونه ورکوي چې د تګلارې په جوړولو کې ترې مرسته واخلي. د دغه کمیسیون مشر چې کله په واشنگټن کې 13 ورځ دغه کلنیز راپور خپور کړو نو د زیاته
کړه of a wide range of religious communities, Uyghur Muslims in China, Shia and Ismaili Muslims in Saudi Arabia.
La tero so kalino rahise da America da mazhabi azado palwak commission da belabelo mazhabi tolano da haqqun la para mubaraza kade che pa hago ke da Chin ya Ghori Muslimanan pa Saudi Arab ke Ismaili Muslimanan pa Pakistan ke Isaiyan aw Ahmadiyan pa Venezuela ke Yahudiyan pa Iran ke Isaiyan pa Vietnam aw Chin ke Budayan aw pa Chin مصر، عراق، ویتنام او یو شمیر نورو هیوادونو کې ځایي ډلې او غورزنګونه راځي.
And a range of indigenous groups and movements in China, Egypt, Iraq, Vietnam and a number of other countries.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې اته هیوادونه په ګوته کړی دي چې دا مهال پکې مذهبي ازادي نشته. په دغو هیوادونو کې چین، اریتریا، ایران، برما، شمالی کوریا، سعودی عربستان، سودان او ازبکستان هم شامل دي. سخ کال دغه کمیسیون د تیر کال په شان یو وار بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کړې ده چې د مذهبي ازادو په لړ کې د بد نه بدترین هیوادونو کې عراق، نایجیریا، ترکمنستان، پاکستان او ویتنام هم شامل کړي او یو بل نوې نوم یې د مصر ورکړی دی. د دغه کمیسیون یوې غړې نینا شیا ویلي دي چې په پاکستان کې د پیغمبر د سپکاوي قانون دا مهال په دغه هیواد کې د ټولو مذهبي اقلیتونو په ضد کارول کیږي. میرمن نینا شیا زیاتوی جی،
پاکستان از آرګیوبلی د موست ګلیرینګ اومیشن ټو د سټیټ ډپارټمنټس سی پی سی لیست as the government is both responsible for and tolerates egregious violations.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه فهرست چې د هغو هیوادونو په اړه دی چې دوی ورته فکرمند دي ردوي. که یې څه هم حکومت له مذهبي ازادۍ څخه په سرغړونو پړ دی او په دغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ په لړ کې له زغم څخه کار نه اخیستل کیږي، له دې سره سره د زرداری حکومت د مذهبي رواداري د پرمختګ په لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي او د شهباز بټي تر وژل کېدو وروسته یې د مذهبي ازادیو په لړ کې یو څه سموالی هم راوستی دی، خو له دې سره سره یې د ټولو پاکستانیانو مذهبي ازادي خوندي نه دي ساتلې.
religious tolerance and remedy abuses mainly through the actions of the late Shahbaz Bhatti. It has failed to protect religious freedom for all Pakistanis.
د کمیسیون د مذهبي ازادو په لړ کې تیر میاشت یو بل غټه هم ترلاسه کړې ده چې کله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره کې هغه هسي چې مسلم اکثریت هیوادونو کولې چې د پیغمبر د سپکاوي په لړ کې یو نړیوال قانون جوړ کړي هم شندې کړي او دغه نړیواله ادارې په دې مجبور کړه چې د مذهبي عدم پرداش په لړ کې قرارداد پاس کړي.
مشال تاسی مشال رادیو اوري او له همدې سره د خبرونی په اورسي برخه کې د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونی ته رسیدو. د خبرونه تاسې ته بشیر غواخ وړاندې کوي.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه قبول کړي. د دیونه په باختر ستوري کې درته په پیښور کې د دوه ورځنی نړیوال امن کانفرنس په محل د ادیبانو ترمنځ د شوی یوې ناستې په اړه ریپورت لرو، او د ملکن د سیمې د تکړه شاعر اقبال شاکر د مرکه دوهمه برخه دراورو. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په سر ښار پیښور کې پښتو نړیوال امن دو ورځنی کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شو او د شنبې په ورځ پای ته ورسید. دې کانفرنس ته په لرې او برې پښتونخوا سربیره د کراچۍ او یورپي ملکونو څخه پښتانه شاعران او لیکوال رابلل شوي وو چې پښتنو ته په پرتو ستونزو یې خبرې وکړې. د جمعې په شپه ټولو ادیبانو په خپل منځ کې ناسته هم درلوده او موسیقي هم پکې وه چې باز محمد عابد حال درکې.
تیر شپه د پیښور په مقامی هوټل کې پښتو نړیوال امن کانفرنس کې د ګډون په خاطر له افغانستان او سویلي پښتونخوا څخه راغلو میلمنو ته د موسیقي پروګرام جوړ شوی و. دې پروګرام کې په سلګونو تنو برخه اخیستې وه او د موسیقي له اورېدو څخه یې خوند واخیست. لیکوال او شاعر محمد یار چې له کندهار څخه راغلی دی، موسیقي د ژوند راز او د زړونو پیوند ګڼي.
موسیقي د روح غذا ده، موسیقي د ژوند رنګ او خوند دی، او موسیقي د زړونو پیوند دی. په دغه موسیقي محفل کې چې اوس موږ تاسو قرار لرو، که تاسو وګورئ دا د بیلابیلو نظریاتو خلک راغلي. حتی د داسې نظریات خلک بوي چې یو د بل سره په ټکر کې یې، مګر کله چې دلته یوه سندره ویل کېږي، کله چې دلته د موسیقي څپې خپرېږي، دوی ټول په یوه وخت کې بې له کوم فرمانه څخه یو ډول سرونه ورته خوځوي او راخوځوي او یو ډول خوند ورباندې اخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا موسیقي دا وخت پښتون د بې اتفاقي بلا خوړلې دی، او دا موسیقي دا پاشلې پښتون سره راټولې پرې او ټغر پرې وغولې، دا خو ډېره عظیمه خبره ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سیمایزو مطالعاتو مشر عبدالغفور لیوال وایي چې د موسیقۍ ترڅنګ د دوستانو لیدو څخه هم خوند واخیست.
زه خوشاله یم چې د کانفرنس په پیلیزه کې د ټنګ ټکور ترڅنګ د فرهنګي یارانو او دوستانو لیدنې کتنې کېږي. ډیره موده وروسته موږ یو شمېر دوستان دلته ولیدل. د پېښور د ګلورینې سرلنۍ هوا نه مو خوند واخیست. زه فکر کوم چې یوازې ټنګ ټکور نه، بلکې د ډیرو پخوانیو دوستانو او فرهنګي ملګرو لیدنې کتنې د مجلس ته یو بله خوږلنی او ښکلا وربخله.
د شپه په یاز خویش کې د موسیقۍ په سور او تال کې تر ناوخته وغځوله. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، تیر اونۍ مو د مشهور او تکړه شاعر اقبال شاکر د مرکې لومړۍ برخه واورېده. راځي چې د هغې مرکې دوهمه برخه واورو. په دې برخه کې ما د هغه نه لومړی دا پوښتنه کړې چې په شاعر باندې خپل چاپیریال څومره اغېز کوي.
اصل کې د شاعر نفسیات دي، پتہ باندې د شخصیت، پتہ باندې د خاندان، پتہ باندې د مرتبه، پتہ باندې د معاشی حیثیت اثر خامخاوی. زما په خیال سره د اوسنی دور شاعران چې دي ډېر زیات هڅه کوي او ډېر زیات کوشش کوي، خو د هغوی د معاشرتی حیثیتونو دغوی د سماجی حیثیتونو دغوی د معاشي حیثیتونو دغوی د مرتبو اثرات په دغه شعر باندې ښکاري. نو ځکه دا شخصیتونه لکه د شاعرۍ په رڼا کې او د خپل شعر په رڼا کې لکه یو شانته مته ډېر نه ښکاري، او شته داسې ډېر زیات شاعران چې دغوی شاعري دغوی د ژوند عکاسي ده، دغوی شاعري دغوی د سماج د ژوند عکاسي ده. خو په هر حال هغه شانته لږ نه ښکاري چې څنګه غزلي خان او د خوشحال بابا. زما په خیال سره داسې خلک چرته په صدو کې او په څلور پنځه صدو کې یو پیدا کېږي، د خوشحال بابا په شان او د غنی خان په شان په خلک به پیدا شي انشاءالله په پښتنو کې. ولې پښتانه دا ډېر زیرک کام دی، ډېر ساهو کام دی، ډېر پوه کام دی، او انشاءالله چې وخت په وخت به داسې اتلان او داسې جینیس خلک پیدا کوي.
او اقبال شاکر صاحب، تاسې دا خبره وکړه چې د چاپرچل او کوم شیان چې په د یو شاعر خوا شاید تیي هغه دغه په شعرونو کې هم راځي. موږ نن سبا داسې شعرونه هم ګورو چې په هغه کې د نوي دور شیان دي، مثلا په ټلیفون باندې یو چا شعر لیکلی، مثلا په کمپیوټر باندې شعر لیکلی، مثلا په میسنجر باندې پیر محمد کاروان شعر لیکلی. نو داسې شعرونه او داسې بدلون تاسې په شاعرۍ کې څنګه ګڼئ؟
خو لکه دا قسم خبرې زما په شعر کې نه دي خوښي. او یی با لکه پیر محمد کاروان صاحب ډېر لوی شاعر دی، کاوی لیکلي ما نه دی اورېدلی، زما د نظر نه نه دی تیر شوی. نو یی با خو زما په خیال سره دا سیزونه په شاعرۍ کې، شاعري ډېره نازکه ژبه، ډېره د نننۍ جذبې خبره ده، او ډېر بله شاعري زما په خیال، بلکې زما په خیال نه، زمونږ د مشرانو او د عالمانو په خیال، دا د روزمري او د محاوري او د ژبې د سوچوالي عکس دی. نو زما په خیال چې د ژبې نه پکې د بلې ژبې ټکي ته سړی لاړ شي او یا نور اصطلاحات پکې راشي، نو د خپلې ژبې اوریجنلیټي او روزمره محاوره او دغه سړي نه پاتې شي، نو زما خپل ځاني نه خوښېږي. داسې زه په دې دا نوي ګلوکاران داسې داسې شیونه ووایي چې زړه به دې پرې خوږ شي، چې دا خو د دې ژبې یا د دې ثقافت یا د دې روایتونو خدمت نه دی، بلکې د دې نه ورته دې ته نقصان رسول دي خپلې ژبې ته، خپل ثقافت ته، خپل بلکې د نوي نسل په ګمراه کولو کې یا د نوي نسل په منفي جذبات را لړزولو کې دغه سیزونه کردار ادا کوي. او
اقبال شاکر صاحب، یو خبره دا ده چې په دا اوسنی دور کې چې موږ پښتانه د کم حال نه تیریږي، د جنگ جګړو نه تیریږي، دام په شعرونو کې ډېر خلکو راخیستي دي، خلکو په کې دامن پیغام ورکړی، خلکو سولې ته خلک هڅولي دي. ځینې شاعران داسې هم کوي چې د هغوی په شعر کې زموږ د ځینو ملګرو خبره ترهګري زیاتوي، لکه هغوی په لوی لاس باندې داسې کوشش کوي چې داسې وښيي چې دا جنگ جګړې چې دی اوس هم یو ډېر ښه کار دی، اوس هم چې دی هغه کساتل دی چې په جنگ کې بری راوړ. تاسې دا څنګه ګڼئ؟
دا ډېر ښکلې سوال دی بشیر صاحب. خبره دا ضروره چې جنگ چې دی نو دا د انساني تاریخ یو حصه ده، جګړه چې دا د انساني تاریخ یو حصه ده. خو جنگ لکه چې په اصولو باندې لکه دا خو د انساني تاریخ حصه ده او دا به کېږي. خو خبره دا ده چې موږ دنیا په تاریخ کې وکتل چې څومره لوی لوی شخړې او کنفلیکټس دي، نو دا په خبرو باندې حل کیږي، دا د برداشت په رویه باندې حل کیږي، دا د خپل حق نه مصلحتا لږ لږ دستبردار کېدو باندې حل کیږي.
او شاکر صاحب، ما ویل چې تاسې مخکې دا خبره وکړه چې شاعران کوشش کوي چې ټولنې ته ښه شعر ولیکي، ښه شعر وړاندې کړي، نو دا ښه شعر څنګه لیکل کیږي، څنګه به یې لیکو؟
دا ښه شعر د پاره چې کوم عالمانو او مشرانو تعریف کړی دی، کوم ښه شعر هغسې لیکل کېږي چې دا د زړه د تل نه راوځي. د ښه شعر د پاره اولنۍ خبره انساني جذبه ده، او د جذبې صداقت دی چې دغه خبره د زړه نه راوځي، د خپل ژوند متعلق، د خپل چاپیرچل متعلق، د خپل قام متعلق، د خپل ځمکې متعلق، او بیا دغه شعر د خپلې ژبې د روزمرۍ او محاورې په رڼا کې د تشبیهاتو او استعاراتو سره د سنتونو سره راشي، او په یو ښه انداز کې بیا ادا هم کړی شي، نو دغه بیا ښه شعر بللی کېدی شي. او هغه شعر چې کوم واقعیتي، هغه شعر چې ته یې او دا اوریدونکو په زړه کې یو کیفیت راشي چې دا خو زما خبره ده، نو بیا هغه ښه شعر بلل کېږي.
تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے، تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے، زود کے غم دلدار مال خوب راغلے، زود کے غم دلدار مال خوب راغلے، تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے، تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے، خوب راغلے. چرت په خوب کې راشه مال به خوب راتل کته، چرت په خوب کې راشه خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله، خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله، زود کے غم دلدار مال خوب راغلے، زود کے غم دلدار مال خوب راغلے، تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے، خوب راغلے.
پستر گو باندھ پوئی شو وے زمار مان زما پستر گو باندھ پوئی شو وے شاکر کی نا پکلارا مال خوب رغلے شاکر کی نا پکلارا مال خوب رغلے زود کے گم دلدار مال خوب رغلے زود کے گم دلدار مال خوب رغلے تمہیں کم سیو سنش مارا مال خوب رغلے تمہیں کم سیو سنش مارا مال خوب رغلے زود کے گم دلدار مال خوب رغلے زود کے گم دلدار مال خوب رغلے تمہیں کم سیو سنش مارا مال خوب رغلے تمہیں کم سیو سنش مارا مال خوب رغلے خوب رغلے
او دا هم د نجیب امیر په غږ کې د اقبال شاکر یو خوږ شعر
ژوند می د خالونو تور په زړه پورې نیولې ده ژوند می د خالونو تور په زړه پورې نیولې ده دا می ډیر د زړه په زور په زړه پورې نیولې ده خدایا د حالاتو د بی وخت مرګ لويره نه خدایا د حالاتو د بی وخت مرګ لويره نه خپل نیازبین بچوړې مور پزڑ پورے نیولے دے خلق بلا اوس د خایستونو تماشے لزی خلق بلا اوس د خایستونو تماشے لزی مونگل پخوانا اور پزڑ پورے نیولے دے جوان می دارمان لزڑ نہ وتھے دے بے زڑ یما جوان می دارمان لزڑ نہ وتھے دے بے زڑ یما دا می ہسے سوے سکور پزڑ پورے نیولے دے ہسی ورتوائم دا گریوان نہ ملا سباسا ہسی ورتوائم دا گریوان نہ ملا سباسا دغلی ونے میں نور پزڑ پورے نیولے دے او زل زانا زیاتا دا شاکر پا خوب مینیم زل زانا زیاتا دا شاکر پا خوب مینیم ما چھ دا بنگڑو دا شور پزڑ پورے نیولے دے جون میں دا خالونو تور پزڑ پورے نیولے دے دا میں ڈیر د زڑ پزور پزڑ پورے نیولے رے
اوریدن کو د حمد سرا د باختر ستوری د ادبی او کلتوری خبرونه و ختم شو خپل کوربا بشیر گوخته اجازه ورکي الله مو ملشه
ته په خوب کې راشه مال به خوب رات لکت سر ته په خوب کې راشه خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغلې خبر نن دا صد پارا مال خوب راغلې